دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د ز خل خانم پامکړی د سات خبرونه ته بهر ته د افغانانو د تک د بندیز پاړه د ګنشمیر کسانو تر اعتراض ورسته د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرند سه شنبه په ورځ د خپلو تیرو سرګندونو پاړه بزاوت ورکړي نو موري زیاته کړه چې د ورستۍ سرګندونو هدف یې دا و چې یوازې اسناد لرونکي غیر اصولي او په کاچاکي ډول بهر ته تګ منندي شاغلی مجاهد تیر یک شنبه په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل تر څو چې په بهرنۍ هیوادونو کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو حالت ښه سوی نه وي نه پرېږدي چې د تخلیې په پروګرام کې نور خلک له افغانستان څخه ووځي نوموړي په ترکیې او قطر کې د افغانانو وضعیت د بیلګې په ډول یاد کړ چې په خبره حالت ښه نه دی له کابل څخه یو شمېر افغانان چې د تخلیې په پروګرام کې ستل سوي د اسنادو تر تکمیل کېدو پورې په قطر کې په کمپونو کې مشکل سوي او دغه راز ترکیې ته هم یو شمیر افغانان تللی دي په نیمه ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي هند ته د افغان محصلینو په انتقال او د غیوات په پونتونونو کې د درسونو د پیلولو په اړه یادو مسولینو ته د ویزې اخیستو په اړه هڅې روانې دي پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت او په د غیوات کې تر وروستیو تحولاتو وروسته لسګونه افغان محصلین چې د خپلو رخصتیو لپاره افغانستان ته تللي وو د هند حکومت لخوا د لنډمهال لپاره د ویزو بهیر بندېدو له امله بیرته غیوات ته په تللو نه دي توانېدلي دغه سفارت د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د هند دولت ژمنه کړي چې هغه افغان محصلین چې په افغانستان کې بند پاتې دي د ویزو ستونزه به د دوو میاشتو په جریان کې حل سي د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د 2022 کال د فروری د میاشتې په دوهمه اونۍ کې یو افغان چې د تخلیه د بهیر پترس کې امریکا ته انتقال شوی وو بیرته افغانستان ته لیږلی د امریکا د متحده ایالاتونو په ورجینیا ایالت کې میشت تکزواز خبري په پانی مونډلي چې د افغان د جرمي سابقې د لرلو په دلیل بیرته افغانستان ته انتقال شوی دی دغه په پانی راپور ورکړی چې د لسګونو زرو افغانانو له جملې څخه چې متحده ایالاتونو ته انتقال شوی دا غوې یوازې د ګوتو په شمیر کسان لا هم د جنایي سابقې د درودلو په دلیل د نورو اندیشنو په وجه د امریکا سره په توقيف کړي لدی د مخه د واشنگتن پوسټ ورسپانی د 2020 کال په سپتمبر کې راپور ورکړی وو چې د لسګونو زرو افغانانو له جملې څخه چې متحده ایالاتو ته انتقال شوی یوازې څلور سلويشتنه د ارزونو په ترڅ کې د امریکا ملي امنیت ته د بلکوي غواش په توګه پنشه شوی دی دغه راپور پر اساس اوس د اړتیا په صورت کې هیواد ته د افغانانو د بیرته استولو یو بهیر ایجاد شوی دی خو دغه بهیر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی د امریکا جمهور جو بایدن نن د سه شنبه په شپه خپل لومړی سټیټ اف د یونین وینا کوي چې په ترڅ کې د امریکا په کانګرس کې تیاری جاری دي جمهور رئیس بایدن به د ځای وخت پر حساب د سه شنبه په شپه 9 بجې خپل وینا پیلوي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په داسې حال کې سټیټ اف د یونین وینا کوي چې په ځای او نړیواله کچه د زینو چیلنجونو سره مخامخ دي سپینې ماڼۍ ویل دي چې بایدن په خپل وینا کې به د روسیې لخوا په اوکرين باندې حمله او په نړیواله کچه د دې په غیزو به خبري اترې وکړي په پاکستان کې د اروپای ټولنې د هیوادونو سفیرانو له اسلام آباد غوښتې دي چې د ملګرو ملتونو د عاجل پریکړې لیک پر ملاتړ رائے ورکړي چې په اوکرين باندې د روسیې یرغل محکوموي د اروپای ټولنې سفیرانو او همداشان برتانیې کاناډا جاپان ناروې او سویس د سه شنبه په ورځ د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي موږ پاکستان هڅو چې د روسیې د اقداماتو په غندنه کې لزموږ سره یو ځای سي او د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو قوانینو د بنسټیزو اصولو د ساتنې لپاره د خپل ملاتړ ژغ پورته کړي پاکستان د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ځانګړي غونډه کې چې د اوکرين د جګړې د مناظرې لپاره جوړ شوی و د رائے لورکولو څخه ډډه وکړه د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې کله روسیې ته په رسمي سفر بوختو او د پوتین سره ملاقات وکړ لاغت څو ساتل مخي شاغلي پوتین په اوکرين د برید امر ورکړی وو د امریکا د متحده ایالاتو د بارانو چار وزیر خبرداري ورکړی کډ روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرين د دولت په پرزولو کې خپل هدف ته ورسیږي په دې هیواد کې به بشري او حقوقي کړکیچونه نور به هم بدسي انټونی بلینکن د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خبرداري ورکړ چې روسیې د مخه پلان سوی بی ځای او ناروا برید په اوکرين کې د یو بشري او حقوقي کړکیچ درامنځته کېدو سبب شوی دی ښاغلی بلینکن په اوکرين کې د بشري تلفاتو او ګاونډي هوادونو ته د 3.5 میلیون اوکرينیانو د ماجر کېدو شمیر ته اشاره وکړ چې د ماسکاو له لوري د نړیوال بشر دوستانه قوانینو څخه سرغړونې سات په سات زیاتیږي. د اژانس فرانس پریس او ځایي خبری رسنیو د راپور لمخي دا چې بیره دا چې په میانمار کې لشتل ژولستانه لاغورسته مرسي وي دي چې د زمکه د شويدو لامل په یو کان کې بند پاتې سي دي. د غپېښه د میانمار په شمالي ایالت د هپاکان شارګوټ ته نږدې د دوشنبه په شپه سي. یو محلي رسنی اژانس فرانس پریس ته ویلي دي چې تر اوسه ولس جسدونه پیدا کړی دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبر اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمقاله لرو. اوبید وایم چې نن جمهور رئیس جو بایدن د امریکا پر وخت د شپې پر 9 بجو ملت ته کلنۍ وینا کوي. خو لومړی براسو رپورت چې د طالبانو حکومت په یو غونډه کې په لومړي ځل په کابل کې د امریکا د حکومت سره د دوه د تړون دوهمه کلیزه ولمنځله. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر دې غونډې ته په وینا کې له افغانانو وغوښتل چې له هیواد څخه دې نه وځي. په دې باره کې نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د طالبانو اسلامي امارت د سیشنبې پورس کابل کې په واغونډه کې د امریکا متحده ایالاتو سره د خپل لاسلیکړي هوکړې دوهمه کلیزه ولمانځله. دی غونډه ته د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر چې افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د پخوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د دوهې هوکړه لاسلیکړې و. په خپل وینا کې افغانان ته دغه هوکړې د لاسلیک مبارکي وکړه او ویل چې دغه هوکړې د لاسلیک په نتیجه کې بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل، د افغانانو وینه تویدل بدل شو او افغانان د خپلواک هیواد خاوندان شو. مولا برادر پر افغانانو غږ وکړ چې بهرنۍ هیوادو ته د تللو پر ځای د خپل هیواد کې پاتې شي.
پر پوهو او مسلکي هیوادوالو غږ کوم چې هیواد دې نه پرېږدي او د نورو د هیوادو پر ځای دې د خپل هیواد آبادولو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. دلته به یې هم عزت خوندي وي، هم به له محتاجی اخلاص وي، او هم به یې له خپلو هیوادوالو سره احسان او مرسته کړې وي. دا چې پوهنتونونه خلاص شوي او د زده کړو بهیر د عادي کېدو په حال کې دی، په هیوادوالو او په ځانګړي ډول ځوان نسل ژغ کوم چې د علومو او ټکنالوژیو زده کړې او حاصلولو ته دې خاصه توجه وکړي، ځکه له دې پرته مونه هیواد آبادیږي او نه د فردوی له محتاجی وتلی شو.
ملا برادر په نړیواله ټولنه هم غږ وک چې د تفاهم له لارې دي ستونزو ته د حل لارې ولټي.
د نړۍ پر حکومتونو او ولسونو ځخ کوم چې د جګړو د تحملولو او وردولو پر ځای دي د تفاهم او مذاکره لار ونیسي.
هم دی غونډه ته طالبان د اسلامي امارت د قانون او پېټرولیم سرپرست وزیر مولوی شابودین دلاور په خپل وینا کې ویل چې د امریکا متحده ایالاتو سره د دوهې هوکړې لاسلیک په افغانستان کې د امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو ماتې ته لار هواره کړه. د افغانستان د سیاسي چارو شپږ افغان کارپوهان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې د دوهې هوکړه مهمه ګڼي، خو یې چې دغه هوکړې د ځینو عواملو له امله د طالبانو او د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت ترمن د سولې د هوکړي سبب نشو. دا کارپوهان وایي چې کچيري د افغانان ترمن هوکړه هم شوي وي، نو د تیر 2020 میلادي کال د اگست 15 وروسته اقتصادي ناورین په افغانستان کې دوی پیښ شوي او نړیوال ټولنه به له افغانستان څخه نه وي وتلې. د سیاسي چارو کارپوه شاداد مسعود وایي د دوه هوکړي لاسلیک له افغانستان څخه د بارني ځواکونو وتلو ته لاره پرانسته.
دا یو ګټه ده. دوهمه دا چې د دوه نه وروسته د دوه د موافقتنامې نه وروسته کوم بین افغانی مذاکرات چې شروع شول، هغه مذاکرات متاسفانه یو ډېر اوږده شول. بل د مذاکرات د پاره اصلا سیاسي اراده موجوده نه و، خصوصا د جمهوریت خوانه هغه کسان چې هغه مذاکراتي ټیم چې د مذاکرات لپاره به ته یو تعداد اصلا په سوله باندې باور او یقین هم نه درلوده، او د بل خوانه زما په ام باندې د امریکای متحده ایالاتو لکه څنګه چې لازم و هغه سی په د جمهوریت په لوري باندې فشار رانوړ چې سولیز حال ته غاړه کېږدي.
خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان دا ګڼي چې هغه مهال د طالبانو اسلامي امارت د پخواني جمهورریس محمد اشرف غنی د حکومت سره د سولې هوکړې ته اصلا چمتو نه و. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمي خلیزاد او په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر پخواني مشر ملا عبدالغنی برادر ترمن دو کال وړاندې د کپل سم د سولې هوکړه لاسلیک شو چې د امدی هوکړې پر اساس د امریکا او ناتو ځواکونه د افغانستان څخه د تیر 2020 میلادي کال د اگست د میاشتې تر پایه په بشپړ ډول اتل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په کابل کې کور په کور تلاشي پیل کړي او ویلي دي چې د اړتیا له مخې په نورو ولایتونو کې هم ورته اقدام کوي. د کورونو تلاشیو په افغانستان کې یو لړ غبرګونونه راپارولې دي. ځینې خلکو له دې کار سره کلک مخالفت ښودلی او ځینو نورو ملاتړ کړی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر له طالبانو غوښتي چې تلاشي دې ودروي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
طالبان د پلازمین کابل په کورونو ګرځي او تلاشی کوي. دغه بهیر ته د تصفیوي عملیاتو نوم ورکړل شوی دی. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد وایي چې شپږ دایشان او 350 تنه غلې نیولي او یو شمیر دولتي نقلیه وسایط ترلاسه کړي دي.
زیاتر تشویش در کابل بود به خاطر کې تراکم مردم زیاد است و دیگر ما شاهد ناامنی در یو اخر بودیم او همچنان تجارای کشور و سرمایه‌دارای کشور هم در کابل بیشتر زندگی میکنن. دیجا خطر زیاد بود. اگر دیجا موفق شدیم که نتیجه خوبی داد ای بعید نیست که در ولایت هم همچو عملیات اجرا شد.
در ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو ویلي چې طالبان د تلاشۍ پر مهال ناسم چلند کوي او په ځینو مواردو کې د پیسو او ګرانبیو توکو د غلا کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. یو شمیر نورو خلکو د امنیت په خاطر د تدابیرو زیاتول ستایلي دي.
او خداده چې هر هغه څه چې د تلاشۍ په نوم کېږي په مشخصو هغه کورونو باندې وشي، کم کورونه یا کم منطقې چې د استخباراتو لخوا او یا هم د امنیتي ارګانونو لخوا د شک په سترګه ورته کتل کېږي.
خو د طالبانو ویان وایي چې د تلاشۍ پر وخت د ګذر وکیل او د جماعت ملا امام د طالبانو ملتیا کوي.
و همچنان در یک خانه دو تن دختر که 13 و 12 سال عمر داشتن یا هم پیدا شدن که بسیار با زجر در زنجیرها بسته شده بودن و با زجر امرارشان برخورد می شد، آنها هم رهایی یافتن و نجات یافتن.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر د یو ټویټ په ترڅ کې د کورونو پر تلاشۍ نیوکه کړې او له طالبانو څخه یوختي چې دغه بهیر دی ودروي.
ګواښونه د کورونو تلاشي توقیفول او د نورو قومي ډلو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی جرم دی او سملاسي باید ودرول شي.
د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال امر الله صالح هم په خپل فیسبوک پاڼې د اروپایي ډیپلوماټ له دریز نه ملاتړ کړی او لیکلي دي چې طالبانو د تلاشیو پر مهال د خلکو مالونه غلا کړي دي.
زمونږ په تاریخ کې د خلکو شخصي حریم ته سپکاوی او د ښځو په جامو کې لاس وهل یو بدعت و. په تیر وخت کې په ډیرو بدو جنګي حالاتو کې هیڅ کومې ښکېلې ډلې دغه ډول غیر انساني او د انساني کرامت ضد عمل نه و ترسره کړی.
له بلې خوا طالبانو ویلي څو چې په بهر کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو حالت ښه شوی نه وینو نه پرېږدي چې د تخلیه په پروګرام کې نور خلک له افغانستان څخه ووځي. طالب وایان ټینګار کړی چې د بشپړ ډاډ تر رامنځته کېدو پورې به د تخلیه پروګرام درېدلی وي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، جمهور رئیس جو بایدن نن شپه په 9 بجو ملت ته وینا کوي. موږ د بایدن د تیر کال د اجراءاتو په باره کې د نړیوالو سیاسي چارو کارپو او ژورنالیست زرغون شاه شینواری سره مرکه کړې ده.
محترم شینواری صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې جمهور رئیس به په دې خپلې کلنې وینا کې چې 9 بجې ملت ته کوي د خپلو کارنامو په هکله څه وایي؟
محترم خادم خور، د جهانی وضعیت او سیاسي حالاتو په اساس په زیات ګمان زه فکر کوم بایدن په د اوکراین، ایران، افغانستان، منځنی ختیځ، روسیې، تایوان او اروپا سره په روابطو د امریکا په خ نسبتا اقتصادي روابطو او د کورونا په کنټرول باندې بحث وکړ.
ښه، نو تاسو څه فکر کوئ چې په دې تیر کال کې د دې په اجرااتو کې کوم مثبت او ګټور ګامونه دي چې داخل د امریکا کې ولسته ګټه رسیدلې ده؟
مهم شی چې په تیر دوه نیمو کلونو کې د ښاغلي بایدن د حکومت کې د امریکا خلکو ته په کوم اقدام باندې ګټه رسیدلې هغه دا ده چې امریکا د تیر شلو کلونو نه راپدې خو په څو مهمو نړیوالو جګړو کې انوال و او دوی کوشش وکړ چې د هغې جګړو نه د امریکایي عسکر، د امریکا اقتصاد، د امریکا خلک، په خپل د امریکا خارجه وزیر څو ورځې مخکې وی چې اوس امریکا په تیرو شلو کلونو کې اول ځل دی چې په کومه مهمه جګړه کې امریکایي عسکر نه وژل کېږي او انوال نه دي. او دا د امریکا د اقتصاد لپاره ډیره غټه مهمه خبره ده، ځکه امریکا کې خلک په پیسو باندې ډیر حساب کوي.
ښه، زرغون شاه شینواری صاحب، ستا په فکر د بایدن کوم اجراءات د نن په امریکا کې او د امریکا نه بار د ولسونو د قناعت وړ نه؟
د بایدن په سیاستونو باندې انتقاد او صفت دوار خلری هغه کسان چې په داخل د امریکا کې او بهر د امریکا نه د جګړیزو سیاستونو پلویان دي او د دې سیاست طرفداري کوي چې امریکا باید په نړیوال سطح باندې په نړیوال امن کې د کپتان په ډول باندې رول ولوبوي، هغه په بایدن باندې انتقاد کوي چې تاسو د امریکا نړیوال حیثیت پام ونه کړ او د امریکا لپاره عسکرو امکانات هم د نړۍ نه راټول کړ او د هغې په ځای باندې اوس چین او روسیا او دا دولتونه ورورو هغه منطقو کې نفوذ پیدا کوي. دویمه برخه په داخل د امریکا او نړۍ کې هغه خلک دي چې سوله غواړي، امن غواړي او دوی غواړي چې ملتونه خپل استقلالیت او خپلواکي ولري او نړۍ کې یو د بل احترام وشي او ژوند وکړي. اکثریت مطلق د بایدن د دغه پالیسۍ چې اصلا هر ملت حق لري چې ځان خپل دولت جوړ کړي، سوله تامین کړي او کار وکړي، اکثریت د امریکایان هم په دې باور دي او اکثریت د نړۍ خلک هم په دې باور دي چې امریکا باید په نړۍ کې اصلا د کپتان او ژاندارم نقش سرته ونه رسي، ځکه دا نړیوال بحرانونه منځته راوړي. په دې اساس باندې همدا علاقو چې امریکا په دوه کاله مخکې د طالبانو سره د قطر موافقه امضا کړه او د قطر د موافقې په چوکاټ کې امریکا د دومره یوې اوږدې جګړې نه د بایدن په وسیله او د ټرمپ په وسیله باندې خپلې پښې او ځان راوست چې په سلګونو تریلیونه ډالر هغلته تاوانېدل، امریکایان وژل کېدل، هره ورځ افغانستان کې په سلګونو افغانان وژل کېدل. اصلا دا اوس د افغانستان د خلکو لپاره د نړیوالې سولې او امن لپاره
په دغه مسایلو کې دغه سیمې چې تاسو د افغانستان په حق لوړې دي، ایران سره د اټومي جنجال په حق لا فکر کوي، د اقدامات او اجراءات د قناعت وړ دغه نړیوالو ته او دنیا ته؟
د نړیوالو ته خو به د قناعت وړ نه، ایرانیان فرضاً بیل دریز لري، په دې برخه کې چینایان او روسان بیل دریز لري، حتی اروپایان بیل دریز لري، امریکایان بیل دریز لري. دا د ایران حتمی مسله اصلا د ایران د تیلو د اقتصاد پورې لري، دې کې ډېر نور مولک مسایل شته. مګر کومه پالیسي چې د ایران په عقل باندې جمهور رئیس بایدن طرحه کړې ده، دا د جمهور رئیس ترامپ پر اډوال باندې بیرته سازگار جوړونکې ده. یعنی امریکا دو غواړي چې امریکا بیرته هغو خبرو ته ور وګرځي او هغه خبرو کې مهم ونډه ولري کومه چې د ایران د اټمي سلا په سر باندې هغه کېږي. که ستاسو یاد شي جمهور رئیس ترامپ داسې پالیسي نه درلوده. زه فکر کوم دا د هماغه معتدلې پالیسۍ یوه برخه ده چې دی په جهاني سطحه باندې استفاده ور نه کوي.
او په اروپا کې یا مثلا فرض کې په منځني ختیځ کې د دې د اجراءاتو اثر څنګه ویني؟
په اروپا او منځني ختیځ کې دوه مختلف مسایل دي. په منځني ختیځ کې یو ورانه جګړه چې هغه په یمن کې و چې بیخي عام خلک پکې وژل کېده، جمهور رئیس بایدن چې راغی د هغې جګړې نه تر یو محدود حده پورې د د امریکا لاس خپل راوېست د منځني ختیځ د جګړې دوه محرک دولتونه چې یو د عربي متحده امارات او یو سعودي عربستان او هغه په دې جګړه کې سس شو. یعنی اوس یمن کې د سولې د امکانات چې دي هغه شته، البته په عراق او سوریه کې حالات فرق کوي، مګر په هیڅ د دې چې جمهور رئیس بایدن په تیرو دوه دوه کلونو کې د اروپا سره د امریکا غخن په روابط تر یو څه ترمیم کړي وو، مګر د اوکراین بحران دا زمینه مساعده کړه چې اروپا او امریکا نور هم سره نږدې.
ډېره زیاته مننه تاسو نه زرغون چا شینوارې صاحب کورده ودان په مخمخه.
قدرمن اوریدونکو، له څو ورځو سختو جګړو وروسته د اوکراین او روسیې ترمنځ خبرې اترې دوشنبه د بلاروس په سرحد کې پیل سوې. د بلې خوا د اوکراین جمهور رئیس له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې اوکراین ته په دې ټولنه کې عاجل غړیتوب ورکړي.
د اوکراین جمهوری ریاست ویلی دی چې د خبرې د عاجل اوربند او د هغې هیواد له خاورې څخه په عاجله توګه د روسي پوځیانو د وتلو په هدف پیل شوې دي.
پرزیدنت لوکاشنکو اسکرین نادیاتسه شتو
جمهور رئیس لوکاشنکو هیله مند دی چې تاسو نن ورځ د دغو خبرو پر مهال د ټولو مهمو مسایلو د هواری لارې چارې پیدا کړی. د بلاروس ټول وګړي تاسو ته دعا کوي د نن ورځ په غونډه کې به تاسو پر وړاندیزونو غور او اقدام وشي.
دا خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوشنبه په ورځ د اوکراین په اړه پر یوې عاجلي بیړنۍ غونډې توافق وکړ. دغه هوکړه وروسته له هغه وشوه چې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیري وویل د مسکو یو شمېر نظامي اقدامات ممکن جنګي جرایم وګڼل شي.
روسي ځواکونه هڅه کوي چې د خلکو ترمنځ ویره خپره کړي، په ځانګړي ډول د وړکتونونو، روزنتونونو، روغتونونو، سایر روسي خدماتو په نښه کولو سره. همدارنګ په داسې امارو لاس پورې کوي چې ممکن جنګي جرایم وکړن شي او اوکراین د عدالت په نړیواله محکمه کې د روسي په وړاندې شکایت کړي چې ورسره حساب او کتاب شي.
د یادې شورا له وت څلوېښتو غړو هیوادونو څخه د متحده ایالاتونو په ګډون 9 مثبت، د چین او روسیې په ګډون 5 هیوادونو منفي او 14 نورو هیوادونو د غونډې د جوړېدو په اړه ممتنې رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشري میشل باچلت وویل چې پر اوکراین د روسیې له برید څخه را پدې خوا حد اقل 102 ملکي کسان وژل شوي دي.
The military attack on Ukraine is
پر اوکراین د روسي نظامی بریټ د به حساب کسانو ژوند خطر سره مخامخ کړي. د پنځمې له سهار تر بیګا پورې زموږ دفتر د 306 کسانو مرکشوب را ثبت کړی دی چې پکې د وو ماشومان په ګډون 102 کسان مړه او 304 نور ټپیان دي. ډېر دغه کسان د درندو وسلو د توغول کېدو، راکټي سیستمونو او هوایي بریډونو په ګډون په انفجاري وسلو کې چې په پراخ سیمه تاثیر کوي وژل شوې دي.
بل خو پر مسکو د نړۍ د سخت بندیزونو لګیدو وروسته د روسي جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ له خپل جګپړو چارواکو سره د اقتصادي بندیزونو په اړه د باس پر مهال لویدیز د درواغو امپراتوري وبلل.
تاسو میرا غونډ کړی څو د اقتصادي او مالی مسایلو په اړه چې لومړي وزیر میخائیل میشوستین سره وغږیدو خبرې وکړو. طبیعتاً هغو بندیزونو ته په پام کې چې په اصطلاح غربي ټولنې لکه څنګه چې ما د درواغ امپراتوري وبلله اوس غواړي چې زموږ د هیواد پر وړاندې عملي کړي.
پوتین په داسې حال کې د اقتصادي بندیزونو په اړه له خپلو مسؤلینو سره ګوري چې متحده ایالاتونو او غربي هیوادونو په وروستیو ورځو کې د روسیې د مالی بنسټونو په وړاندې سخت بندیزونه ولګول. په دغو بندیزونو کې د روسیې دوه ستر بانکونه وی ټی بی او سیبر بانک چې د هغه هیواد نیم بانکي سیستم جوړوي په نښه شوې دي.
هغه بندیزونه چې موږ تیره ورځ اعلان کړل، روسیا له ایران سره یو حالت کې راولي او د نړیوالې ټولنې له بانکي سیستم سره د هغوی روابط بندوي. موږ اوس په حال د هغوی 80% بانکونه او مالی برخې تحریم کړې دي. دا جمهور رئیس پوتین او د روسي حکومت کار ستونزمن کوي، نو یوازې د تجارت بلکې د پوځ پراختیا او نوښتونو د پراختیا په برخه کې.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل وروسته یو شمېر هیوادونو د روسیې څخه د الوتکو د پروازونو لپاره هوایي حریم بند کړی او ګڼ شمېر نورو الوتکو هم پروازونه فسخه کړي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د امریکایي اتباعو څخه غوښتي دي چې ژر تر ژره د دې هیواد څخه د وتلو په سر غور وکړي.
امریکا ولسته د بایدن کلنۍ وینا د اقتصادي مهاجرت، د رای ورکولو د حق او نور موضوعګانو په حقله، د امریکا د داخلي مسایلو په حقله، د جمهور رئیس جو بایدن اجراءات او طرحې، بارنۍ پالیسی د ایران د جنجالي اټومي پروګرام نه نیولې د افغانستان او منځني ختیځ تر کارکش پورې مسائل او د خاغلی بایدن کاری اولیتونه او تقنینی وړاندیزونه
د امریکا غږ په ځانګړي پوښتنه کې او ځانګړي خبرونه کې د خبرې دونه ته د 2023 کال د مارچ لومړۍ د سیشن د پورز د واشنگتن په وخت د ماقام په 9 بجو د افغانستان په وخت 4 شنبه د مارچ 2 د سهار په 6 بجو او 10 دقیقو د امریکا غږ د رادیو ټلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
قدرمن اوریدونکو د دې اوس باندې امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا په مالی کې د دیموکراسي او ثبات په دفاع کې د هغو اقداماتو ملاتړ کوي چې د لویدیځ افریقا د دولتونو اقتصادي ټولنې لخوا شوې ده. په خاصه عالی غونډه کې چې د جنوري د میاشت په 9مه نیټه وشوه د سمایزا بلک پنزل فخړو لخوا په مالی باندې اضافي بندیزونه ولګول شو. دا د هغه څه پرانا کې دي چې د هیواد نظامی مشران لخوا د انتخاباتو د کولو پیشنهاد وشو. دغه انتخابات په کالونو کالونو وزنډول شول. په دغه بندیزونو کې د غیر ضروري مالی ورکړې راکړې زنډول، د ایکوواس د غړو بندول، د مالی سره ځمکني او هوایی بندرونو بندول او لباما کونه د خپل سفیرانو راغوښتل شامل دي. د مالی وسنی مشران چې مشري اسمي ګواتیا اکبي د 2000 کال د اگست په میاشت کې له نظامی ګوتټانه ورسته قدرت ته ورسېدل چې د مالی جمهور رئیس ابراهیم کیتای له قدرت نه ایستک. ګواتیا د 2018 کال د می په میاشت کې د مالی موقتی جمهور رئیس استکړه او جمهوری ریاست په خپل ونیو. په لومړي توګه د مالی موقتی حکومت وعده کړی و چې د 2018 کال د فبروري په میاشت کې انتخابات کوي. مشرتابه د دسمبر په میاشت کې پیشنهاد وکړ چې د انتخاباتو د کېدو نیټه د 2028 کال پورې وغځول شي. په ګډه اعلامیه کې د نوو بندیزونو لګول اعلان شول. د یو واس مشرانو غوښتنه وکړه په بشپړ توګه نوی تقسیم اوقات د منلو وړ نه دی. دوی ټینګار کوي نوی بندیزونه لګوي چې دیموکراتیک واکمنۍ ته راستنېدل اسانه کړي. په بینالمللي ټولنه کې برسېره په نورو هیوادونو اروپایي اتحاد، فرانسا او برتانیا ایکوواس د اقدام په ملاتړ کولو کې د امریکا سره یو ځای شول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا ارتامس گرینفیلد د مالی په باره کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تازه وخت د معلوماتو د ورکولو په وخت کې د خبرو په ترڅ کې ویلې موږ د سیاسي ارادې د نه موجودیت سره د ایکوواس ژوره ناامیدي شریکوو چې د مالی موقتی حکومت لخوا ښودل شوې ده چې د منظمو انتخاباتو په لور پرمختګ وکړي. په داسې حال کې ژمنه کړې ده چې د 2000 کال د کودتا نه وروسته وکړي. موږ له موقتی حکومت نه غواړو چې د مالی خلکو سره خپل کړې وعده پر ځای کړي چې خپل هیواد بیرته دیموکراسۍ ته راستون کړي. دا هغه څه دي چې د مالی خلک یې غواړي. دا هغه څه دي چې دوی غواړي. دا هغه څه دي چې دوی مستحق دي. پینسکلن انتقالي حکومت د دوی علاقه نه ده او د خلکو درد اوګدوي. سفیر تاماس گرینفیلد په مالی کې مخ وزاتې دونکو توګه په بې ثباتۍ امنیتي وضع باندې زړه سوی هم وکړ، لیکن دی د وانګر اډلې د قواو چې روسیې ملاتړ کوي د تاثیر خبرداري ورکړه چې له بشري حقوقونو د دوی د سرغړونو سره چې نوس ما سولساتونکو او د مالی خلکو ته هم خطر مخامخ کوي. سفیر تاماس گرینفیلد په ملګرو ملتونو کې د مالی سفیر سا کونفور سره په مستقیمه توګه د خبرو په ترڅ کې ویل چې موږ هدف ته تاسو سره کار کول دي، راځي په ګډه کار وکړو چې مالی او د خلکو ته ثبات راوړو او مالی د هیوادونو ټولنې ته بیرته راولو چې مالی ورپورې ارتباط لري.
د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.